سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دې خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم. د افغانستان نه د مهمو خبرونو راپورونه ترڅنګ مو د نړۍ له حال هم خبرو خو په پیل کې خبرونه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه چې په پکتیا کې د چا لخوا او د کومو شرایطو لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي څېړنه کیږي. ښاغلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه یو ډول نه خبري وښوده او ویې ویل د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه به د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. له دې ورځې سره هممهاله په پکتیا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته په ځینو سیمو کې د ځایي خلکو او د ښوونځیو د مدیرانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمېر ښوونځي هم پرانیستل شوي دي. طالبانو وخت ته د رسیدو وروسته د کابل په یو شمېر د کابل په شمول د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بل امر پورې تړلي او تر اوسه د پرانیستلو په اړه کومه نیټه نه ده اعلان کړې. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت ویلي تمه ده چې زیات شمېر نوي زده کوونکي به په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. په پنشیر کې د یو کورولا موټر د چپکېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه مهال زخمیان شول چې یو مسافرونکي موټر د حصه اول لسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېدله. په حصه اول کې د طالبانو لسوال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکبل 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطي وسلوال وژل شوی دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په لامبي کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. او د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انورم هوم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لګېدو او ورپسې د اور د بلېدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انورم هوم اټوم وویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګاوه چې دا توغندی ویشتلی دی. زیلنسکي بېګانه وخته په یو وینا کې وویل د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسیز واکونو د یو بل توغندی د لګیدو لکبل لمنځه ولاړو، خو له هغه سره هم مهاله چې د ژاپوریژیا لانجه پیل شوې کې په مسکو تل یو بل باندې تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو د پیل نمړی ورځ ده. خو له شپږم ټولګي پورته نجونې ناهیلي دي.
د زده کړو ارمان مو درلودلو نو شاید راتلونکي کلونه هم همداسې زموږ په ارمان کې په ناهیلۍ کې تېر شي، ځکه زموږ زده کړې نیمګړې پاتې دي. زده کړو مو پای ته نه دي رسولي او خوشبینه وو دغه کال ته.
د پکتیا په مرکز ګردیزه او څمکنیو کې د ښوونځیو پرانیستلو وروسته غزنی کې زده کوونکي نجونې هیله مند شوې دي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټې کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
په پکتیا کې مو د ښوونځیو پرانیستلو په اړه د پوهنې وزارت د پوهنې مرستیال آصف ننګ نظر هم پوښتلی دی.
مکاتب ثانوي دورې کې د جلکیو خلاص شوي دي، دا زما په نظر ښه خبر ده.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم دقیق شمیر نه لري، خو وایي چې تمه ده چې زیات شمیر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د زده کړو ارمان مدلو دلونو شاید راتلونکي کلونه هم همداسې زمونږ په ارمان کې پناه.
مریم د لغمان ولایت اوسیدونکې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. د هم هیله درلوده چې په دې ولایت کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو د هیله یې یوازې هیله پاتې شوه.
سکال دغه نوی کال ته موږ ډیر زیات په تمه او هیله مو خوده چې موږ ته به د مکتبونو د خلاصون اجازه راکړي، موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو. خو متاسفانه چې په ختیځ کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورنه کړه، په ختیځ ولایتونو کې مکتبونه لا هم بند دي. هغه هیله چې موږ سکال لرلې دغه نوی کال ته پراتلو سره چې خوانځي به شروع شي، موږ ته به اجازه راکړي، موږ به خپل خوانځي ته لاشو، نو زموږ هیله بیا هم خاور سره خاور شولې.
د لغمان په ګاونډیو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم نجونې لورته ناهیلي حالت سره مخامخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو د 12م ټولګي زده کوونکې ځلا
بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د نجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل شوې. په دې تمه امید باندې یم چې تر څو موږ دپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
د وګي یا سمبولې 15مه د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پایل ورځ ده. د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان که څه هم دقیقې شمیرې نه لري، خو وایي تمه ده چې زیات شمیر جدید شمول زده کوونکي به لومړنیو ټولګیو ته د زده کړو په هدف ولاړ شي. ښاغلی ریان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل لاهم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیل په اړه تازه څه نشته. د پداسیال کې د چې په یو تازه اقدام کې د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ او مرکز ګردیز کې لشپګم ټولګي د پورتن جنو خوونځي پرانستل شوی دی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی خالقیار احمدزی رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په څمکنیو او مرکز ګردیز کې لشپګم ټولګي پورته د جنو 15 خوونځي بیا فعال شوی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د حساب ورکولو په کلنی کانفرنس کې وویل چې په پکتیا کې د یو شمیر خزینه خوندزیو د خلاصون په اړه کره معلومات نه لري. مجاهد وویل په لټنې روان دي چې په دې ولایت کې خوندزی د چا په لارښوونه او د کومو تدابیرو په اساس پرانستل شوی. په کور دننه یو شمیر افغانانو په ځنګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارکونکو په پکتیا کې د خوندزیو د خلاصېدو پریکړه په پراخه کچه ستایلي او له طالبانو یې غوښتي دي چې په رسمي ډول په ټول هیواد کې لشپګمو ټولګیو د پورته نجونو لپاره د زده کړو اجازه ورکړي. د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو بیا ویلي دي چې په پکتیا کې د خلکو له لوري د خوندزیو خلاصول دا په ډاګه ښیي چې خلک د نجونو زده کړو ته لیوالتیا لري. د بشری حقوقو د څار د بنسټ د خځو د برخې مسؤلې هیدربار ازادۍ رادیو ته ویل د پریکړه د نور سیمو خلکو ته هم پیغام ورکوي چې ورته اقدام وکړي.
د طالبانو امر چې د نجونو لپاره یې ثانوي زده کړې منع کړي د افغانانو د نظر او هیلو له عمومي تګلارې یو کاملا بهر ګام دی. دوهمه خبره دا چې کیدای شي د دې لپاره یو فرصت وي چې د ښوونځیو چارواکي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپله پریکړې وکړي او موږ هیله لرو چې دا ډول پریکړې نورو ولایتونو ته هم وغځېږي.
که څه هم طالبانو تیر کال وقت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو د راپورونو له مخې په بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او د بادغیس ولایت په ځینو ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې وې چې په یو شمېر ولایتونو کې بیا وروسته دا ښوونځي هم وتړل شول. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې پشا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ښوونځي د ښوونځیو د مدیرانو لخوا پرانیستل شوي دي. دې ولایت کې د ښوونځیو په پرانیستلو سره د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلکو او په ځانګړي ډول هغو نجونو ته چې اوس مهال له زده کړو محرومې دي هیلې پیدا شوې دي. اوس مهال د افغانستان په محدود ولایتونو کې د شپږم نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستې دي، خو په اکثره سیمو کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي. همدا موضوع مو د پوهنی وزارت له پوهنی مرستیال خغلی آصف ننګ سره شربلې ده او په پیل کې مو ترنه دا پوښتلې چې ولې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي خلاص او په ځینو کې تړلې دي.
اول خو زه امید لرم چې ان شاء الله یو واحد تصمیم او رسمي تصمیم ونیول چې د مکاتبو د بیا پرنسټو په ارتباط باندې. او زه امیدوارم یم ان شاء الله چې اسلامي امارت په نږدې وختو کې د خپل تصمیم نهایی کې او د جلکیو د مکتب د پرانستو سلسله به پیل شي. اما دا چې اوس په ځینو سیمو کې مکاتب ثانوي دورې کې د جلکیو خلاص شوي دي، دا زما په نظر ښه خبر ده او بلکې استقبال یې پکار ده. زه په خپله استقبالوم، ولو که یو چراغ روشنه کېږي هم خو رڼایي خو ورکوي، دا یو چراغ هم نو دا ډېر ښه زیری ده. او پکتیا کې چې دا سلسله خلاصه شوه شمال ولایتو ته دې طرفو ته، که طالب د رسمي تصمیم د اعلان په حد کې نه وي نو بیا دا یې هم ښه میتود ده چې په تدریج سره منتها دغه وخت ضایع نه سي، د جلکیو کال یې ضایع نه سي، په دې ترتیب سره دا مکاتب ورته پرانستل شي.
ننګ صاحب، که دا راته وایي هیله شته چې نورو ولایتونو اوسیدونکي هم د دې اقدام نه یو الهام واخلي، او بغیر له دې نه چې طالب چارواکو لخوا ورته کوم ځانګړی حکم ورغلی وي هغوی ته اجازه ورکړل شوي وي چې ښوونځي پرانیزي، دوی راپورته شي او داسې ولسي اقدام وکړي او دوی هم په نورو ولایتونو کې ښوونځي پرانیزي؟
زما په نظر په کار خدا ده چې دا معامله د رسمي تصمیم او په صمیمانه طریقه سره ترسره شي، چې طالبان پکې په اصطلاح هم د ولس کمایي وکړي، هم د خلکو زړونه په لاس راوړي، او هم دا مسله په اصطلاح دا د چپه چپي او د لوبې نه په رسمي توګه یو دم تسې دا به بهتره وي. نو زیات د کله چې دوی یو شی منع کوي بیا یې په چالش کې کراوسل چې خامخا دا دوباره تاوان کوي. یعنی زما په نظر داسې باید ونسی چې دوباره تصمیم هغه چې یو یو هم خلاصوی د دغه پیسه کې بیا تجدید نظر وشي. زما په نظر استقبال یې پکار ده، حتی په خبري لحاظ، حتی ولس ته هم تشویق باید وکړو چې دوی له طالب سره کښېني خبره وکړي. دا د ولس تګ راتګ له مشرانو سره دا به تر ټولو ښه تاثیر ولري. اما د طالب د تصمیم که دوی په دې کې صمیمانه تصمیم ونیسي، د ولس زړونه به په لاس راوړي، دا به تر ټولو د اسانه د معما حل کېدل وي، دا تر ټولو بهتره ده.
ننګ صاحب، په ورته وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د امریکا د زده کړو د پراختیا اداره په نظر کې لري چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې زده کوونکو ته د آنلاین د زده کړو زمینه برابره کړي. آیا د دغې طرحې پلي کېدو امکانات تاسو اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې وینئ؟
د مونږ د ما خپله تجربه چې څومره ده، د موږ د معرف هغه ثقل او فشار هغه عددي عادت په اصطلاح چې چیرته ډېر شاګرد ده هغه په لویو ښارونو کې ده، په اطراف کې ډېر نه ده. اما اوس خدمات دواړه مهیا کېدی، یعنی تاسو آنلاین او آفلاین دا دواړه خدمات چې غیر حضوري دي، یعنی که حضوري اول خو حضوري بهتره ده، تر ټولو لوی او بهترین انتخاب دا ده چې حضوري مکتب وي.
یو بل پوښتنه به وکړم ننګ صاحب، تاسو د پوهنې د وزارت مرستیال پاتې شوي وئ. طالبان تل دا یادونه کوي چې په افغانستان کې په زیاتره سیمو کې کلتوري ستونزې دي او په دې وجه باندې ښوونځي تړلې پاتې دي. تاسو فکر کوئ چې دغه ستونزه تر څومره بریده جدي ده او ولې پخوا دغه موضوع نه مطرح کېدله؟
خو پخپله چونده ډېر خوړل شوې موضوع نه ده د طالبانو په دې خبره دي، تفصیلی گنجایش جک نسته چې دوی توضیح کړی نه ده چې څه رقم کلتوري ستونزه چې په هغه باندې سړی بحث وکړي. د کلتور بحث خو ډېر لوی بحث ده، ډېر اوږد بحث ده. اما زموږ د جلکیو لباس مشکل نه لري، اسلامي میتود سره برابر ده، په نصاب کې مشکلات نسته، په کلو کې معلم مسلمان، کلی مسلمان، سیمه مسلمان، خلک یو بل سره بلد، معلم د همغه کلي، مکتب په هغه کلی کې. نو څه کلتوري مسله بل لباس په هغه کلی لباس د لکه دی کلی، یعنی په کلو په اطراف کې په دمنګ دی کلی په رنگ باندې هغه تعلیم پر مخ دی. نو زما په نظر ډیر به مشکل نه وي.
د پوهنې وزارت په خنې مرستيال آصف ننګو چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکني ولسوالیو کې د خوندزیو د پرانیستلو په اړه مخکې خبرې کولې. د دې سره جوخت
کله چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالیو کې خونځي پرانیستل شول، د خونځیو د مدیرانو لخوا د پکتیا په ګوندې ولایتونو کې هم سکون کنجونو ته هیلې پیدا شوې او دوی له طالب چارواکو وغوښتل چې دوی ته هم اجازه ورکړي تر څو زده کړو ته ادامه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
مروه د غزنی ښار په یو لیسته کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. دا اوس ښوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر دولسم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشحاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشحاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځی پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډېره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانیستي.
دغه نجونې وایي تیر یو کال یې په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلي پاته دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده. دا وایي خوشحاله یمه چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس په د اوکراین کړکیچ کې تم شو. د اوکراین د جنوب د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د توغندیو د لګیدو له راپورونو وروسته د دې بټۍ شپږم او وروستی ریکټر هم غیر فعال شو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې دې حساسې بټۍ ته یې څارونکي استولي وو د خپل ماموریت په اړه د راپور د خپرېدو لپاره تیاری نیسي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکی شرکت ان آر هو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریاکټر د یو توغندي د لګېدو او ورپسې د اور د بلېدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. ان آر هو اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګوي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګاوه چې دا توغندی ویشتلی دی. زلنسکي بیگانه وخته په یو وینا کې وویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستی کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګېدو له کبله له منځه ولاړ. خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لانجه پیل شوې، کیف او مسکو تل پر یو بل تورونه لګولي چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کوي. زلنسکي په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دا بټۍ د اټومي وړانګو د خپرېدو له ګواښ څخه یوازې یو ګام لرې ده. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات د اوکراین د شپږ میاشتنۍ جګړې په لومړیو کې د روسیې د پوځ لاسته ولوېدل. زلنسکي زیاته کړه چې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د څارونکي ماموریت د راپور د خپراوي په درشل کې د دې حملې وخت د مسکو اهداف جوتوي چې د زلنسکي په وینا د نړیوالې ټولنې پریکړې هیڅ ورته مهمې نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پر مسکو تور ولګاوه چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په مسله کې بې پروايي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لانجې له راپورته کېدو وروسته په ټوله اروپا کې د چرنوبل په څیر د یو بل اټومي ناورین د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده. په پام کې ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مفتشانو پلاوی چې تېره اونۍ د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د څارنې لپاره ورغلی و د خپلو څېړنو نتایج نن خپره کړي. دا راپور به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل گراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالو ته وړاندې کړي. گراسی تیره اونۍ سیمې ته د IAEA د مفتشانو له رسېدو وروسته ویل چې د زاپوریژا بټۍ په جګړو کې ویجاړه شوې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو ته رسیدلی، خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې مرستیال روزونکي رئیس احمدزي څخه پوښتلی دي چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره تیاری نیولی دی.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان د ځای پیدا کړ. او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت یې معلوم و. حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجې هم لوبه بایلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله، او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي. او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینه وال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسېدو پورې. نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړي دي. نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دې ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟ پاکستان هند ته ماتې ورکړه، او افغان ټیم به د تاسو په نظر په کومه برخه کې ډېر تمرکز وکړي په سبانۍ لوبه کې؟
نو که تاسو وګورئ واقعا چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېره ښه لوبه وکړله او ډېر غټ رن یې پوره کړل، خو بیا وګوري د هندوستان په بالینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کمار په نوم باندې ده، نو دغه نور لوبډله کې دومره بالرانو کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنی دغسې بالران پکې وو. نو را به شو د موږ د ټیم په باره کې زه دا ووایم چې دغه لوبه په شارجي کې ده او د پاکستان توپون تیز بالران چې دي هغه واقعا چې ډېر تیز دي، خو په شارجي کې لوبه ده او په شارجي کې چې څومره تیز بول کوي هغومره دومره مسله نه جوړي. خو که وګورو نو د پاکستان په نسبت باندې د افغانستان بالینګ ډېر تجربه کار ده، ډېر ښه سپینران دي موږ سره، او د موږ فاسټ بالینګ هم ښه ده، بد نه ده په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړي. د په بیټنګ کې او په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره پوره موږ ورته آمدګي نیولې ده. دا چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به وي، خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ ته پر پوره آمده وي.
کله په تفصیل وغږیږو امزای صاحب چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو؟ مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته راورسېد، سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه سره لدی چې سریلانکا نه پروستي لوبه کې ماته خوړه، بل پړاو ته دی وتلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده، او دغه څلور ټیمونه به دوه هغه پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې، نو د هغوی ترمنځ به بیا د فاینل لوبه به ترسره کېږي. یعنی دې کې نور پړاوونه نشته، دې نور ډایرکټ بیا فاینل شروع کېږي. نو د پاکستان لوبه د موږ لپاره ډېره ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو، او کوشش به مو دغې چې تیوي کړو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویلو شي دا به داسې یو طرفه مسابقه بنی انشاءالله، په دغې باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي. نو لوبغاړو ورته ښه پوره پوره تیاری کړی دی، نو انشاءالله د موږ دغه روان سبانۍ لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده، هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. هېڅ توقع د خلکو نه وه چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به دې پوره کړي. خو دې نه دا معلومېږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې په پیاوړې لوبډلې لوبډلی دی او کوشش د لوبډلو دغه د فائنل دبی لار پیدا کی.
امزای صاحب عمر ګل د پاکستان د ملی ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ دی، یو کارکردګي به څومره مؤثره تمام سی په سبا لوب کې؟
د سی بی چی د غلوب د افغانستان بولرنګ تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاله د سی بی چی تر ډیر وخت نه دی خلګیا دی اوس راشه خان چې د پوری یو نوم لري او یو خت تجربه کار لوبغاړی دا هغه خپل ټول تجربه د پاره ډیر ضروری دی ځوان لوبغاړو سره شریکي او د غسی محمد نبی او د موږ د غنور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ترغلي تیر نو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار تاسو ورته ویلې شي نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربه چې دغه څه وخت نه دی دلته دا خپل تجربه دی وسره شریکي چې کومي عملی تجربه عمر ګل په خپل وخت کې په بولینګ کې تر سره کړی او بس هغه تجربه د نور د موږ لوبغاړي د سیو حالات تر سره رسیدلی دي چې پورا پورا با تجربه کار دی پورا دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پچونو باندې دوی ښه بولینګ تر سره کوي. خدا چې دواړو تجربه سره یو شي نو بیا ان شاء الله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل خواله بیا په دغه د چې په پښتو ژبه باندې د لوبغاړو سره غږیږي او خپل تجربه ورسره شریکوي.
نړیوال مبصرین هم وایي چې د افغانستان بولینګ کافي قوي دی او ډېر قوي قوي ټیمونه تر ویره کوي او اندېښنه ورته لري. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمه وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لاره پرانیزي؟
بالکل، تاسو د بالینګ خبره وکړه خو که زه د بیټنګ خبره هم وکړم، بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ ډېر ښه بیټنګ وشو. سرلنکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګاټه، یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره. د بنگلادیش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړ او دغسی د سرلنکا خلاف باندې تقریبا 120 کې 50 منډې وسولې. نو بولینګ سره سره که تاسو وګورئ موږ بیټنګ هم ښه ده. او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته کوو، بل پوښتنې ته راسم. د ټورنمنت کې لوبې کول دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنت مخه هم دغه و چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری تر سره کړي، ښه لوبې وکړي او پوره هغه تمرینات وشي تر څو د روان نړیوال جام چې پاسفیډیا کې تر سره کیږي. نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وی چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کیږي دوی وغواړي چې د روان جام آسیا ته راشي. نو دا د دوی یو ډېر ښه اقدام و. نو بالکل واقعا چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر غټ اثر کوي. دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتي پرفارمنس چې دوی کې ښه لوبې زده کوي هغه د دوی په روان ورلډ کپ کې دوی د ډېر ښه په کار باندې راتللی شي. نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهاني لپاره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مرستیال روزونکی رئیس احمدزی و چې د افغانستان د سبانۍ لوبې چې د افغانستان او پاکستان ملي ټیمونو ترمنځ به وي موږ سره یې خبرې کولې. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
زما احمد لال ولسمل د هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خود هغه مخابراتي شبکې انټرنونه چې ډېر کمزوري دي زموږ مصارف یې لن ناقص دي. خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي چې دغه موږ مسلمانان خلک یې ورور ډېر په دې تشویش کې چولي چې دا ولې زموږ نه ناقص مصرف کیږي مګر اواز نه چاته نه رسیږي. موږ باید چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي. ورور دا یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 1500 ورکې یو په 1000
چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري چې دا زموږ خطیره برابرې کې او سړکان مو ډېر سره خراب دي.
سلامونه او درناوی د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ به وي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبرې کوي او وایي اعلامیه ورکوي چې موږ تیر نظامیان او تیر کارکونکي د تیر دولت راغوښتي دي او په خپل وظایف کې مې دي. دا کاملا دروغ ده، دا کاملا دی حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکي په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشدې ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانا او په بل بانا په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یا بستونه ترقزي. نو هیله ده چې مسؤلین په دې اړه توجه وکړي او د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خپرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د راپورونو برخم دومره و په دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وای په دې اړه چې په پکتیا کې د چاله خواو د کوم شرایطو لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانستل شوي څېړنه کیږي. ښاغلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه یو ډول ناخبري وښوده او وی ویل د ښوونځیو د پرانستلو په اړه به د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوې تعلیمي میکال د پایل اورسته لدی ورځ سره هممهاله په پکتیا کې زینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د غلطه په زینو سیمو کې د ځای خلکو او د خوانځي او د مدرن لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمیر خوانځي هم پرانستل شوی دی. په پنشیر کې د یو کورولا موټر د چپکیدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ایزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه مهال زخمیان شول چې یو مسافرونکی موټر د حصي اول ولسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېده. په حصي اول کې د طالبانو ولسوال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونیو شخړې له کبله 15 پاکستاني سرتیري او څلور افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستاني سرتیري او څلور تنه افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله فعاله ده. د جاپوریشیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انرهم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم وروستی ریاکټر یې د یو توغندې د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهم اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندې یې ویشتلی دی. زلنسکي بیګانه وخت په یو وینا کې وویل د جاپوریشیا د اټومي بټۍ وروستی کې بل چې د اوکراین د برېښنا سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندې د لګیدو له کبله للمنځه ولاړه. خو له هغه مهاله چې د جاپوریژیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل یو بل پر یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو سترې لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروسته کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې له خپلو ډېرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کېږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو په اړه په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خواخه دوهمه نکاح وکړي چې دا په خپل له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیڅ یې مې نه درلوده. کور مې غلو واکه سړی مې شهید سه. دا په انتحاري کې فلسخي لاره کې دلته شهید سه. لور مې شهید سه، زوی مې شهید سه. وس خپل تک تنه پات سند غ زوی مې بال مرګ خدای راک دی. خو کور ته زمغه خاتزم، یعنی دا کال څه پوره کېږي په مخ قیامت کې خوري نری نه زنه لارم کوچ وړم ایت څوک نه لارم تر څو پوره ما سره چا کومک نه دکړه یو رپم کومک نه دکړه.
ملکه هم یو پونډه میرمنده که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان سم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپل ځوان یم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکای دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یوه ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته ویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک دیوه په چشمه ګران سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور امه
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیور ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نمیخوای، ما اولادمه میرسم.
افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورله غاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ور نه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کېږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر له وره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له هغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، ګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید دوه کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوی ده. دغه اونۍ کې نکاح شوی ده، ګرچې دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا هم ستا نوم بد شو، یا هم خلکو ویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندی نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل نیوره سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه نیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړنو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکو اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بلکل، دا چې ښځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم ښځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام په رڼا کې ښځو ته خپل حق ورکول سي. او بله دا چې کومې ښځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه ښځې چې په کور کونډې پاتې شي، د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عدت ورځې ده، دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي، او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خورو یا مونږ په کور کې ژوندګي کوو، دې ته هم هغه څه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي، د هغې خوښه ده که چیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیدت ورځې دي، د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نوره هم له یو خاوند سره زندگی وکړم، هغه کوی سي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي، او همداسې کوی سي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی سي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمي او ضروري ده کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې، او که غواړي چې خاوند ونه کړي نو کوی سي په همدغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي، نو هغه هم په کور کې لکه ورېندار داسې ده، نو کوی سي همسې ازادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه یې ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منع ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی، او هیڅوک دا حق شرعاً نه لري چې هغه منع کړي. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسې د ښځه ممنع کوئ کونډه یا مطلقه ممنع کوئ چې خپل زړه باندې ازدواج وکړي، او کله چې معروف او نیکې طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام و تام اختیار د خپل دې سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دا منع کړي، او دې ته ورته وایي چې پلانۍ به کولی شي پلانۍ به نسي کولی، یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي. هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بله کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتېږي نه، دغه اولادونه به ترې جلا کیږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و. د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره، ولې حتمي نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي، او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی، او ښځه همتام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
قدرمنه دوستانو، د ګڼو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دي د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له ګڼو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کیدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هله لرم چې به ونی به مو په خوشاله سره تیر کړی وي او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمنو اوریدونکو دا ونی د نامزادۍ په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزادۍ حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې سویل شوی دی. همدارنګه کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدي فسخه کیږي، د کومو حقوقونو برخمن دي؟ په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب په خیر علي خپرونې ته ستړي مشي. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولی شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي، نو د همدې لپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده. او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی، دغه په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 16 ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په 23 ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده او دواړه جانبین پر رضایت باندې د کوژدې د مبخیر ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړه.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګورئ، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې ټول په ملي موضوعات ته البته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 16 ماده کې کوژدې تعریف کړی دی چې کوم دا د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده. همدارنګه
هغه مخاجي پکې تشریح شوی دی چې د کوم خوځو د پوره مکوجده ریکوګیری پوره مکو یعنی کوجده جواز لري او د کوم د پوره نه لري او همدارنګه هغه د کوجده په دوران کې چې زو جوزو چې یو دوړو جانبین او یو بلته کومه توفی ورکړی دی او استعمال شوی دی بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره دې توافق ته ونه رسېږي چې واده وکړي، یعنې د واده پرېکړې ته ونه رسېږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کېږي یا کوژدن کېږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسېږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړو یو د بل سره نکاح وکړو، نو د تېر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 1968 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تېر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کېږي که څنګه؟
ګورې د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کېږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کېږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هېوادونو کې، خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کېږي او یا د بعد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو لرې هغه څخه دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا لومړی خو هغه د که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کېږي. ګوره که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کېږي یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کېږي. هغه د کورنۍ د پاملرنو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی د کوژدې نه ورکول کېږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی حاکمیت دی او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نشي ویلی چې موږ په کوژده خودی دي کوژده ورکوي، خو دوی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کېږي او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بینه وړل کېږي، لکه د اجباري او بعدو کې ورکول چې په کوژدې موده د بینه وړي په مستقیم ډول واده ترسره کېږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلدتیا لپاره ښودل شوې ده چې د بل د خوی او عاداتو سره بلدتیا پیدا کړه او د متحل والي ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي تهداب شمېرل کېږي. که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي نو هغه دیوال په ښه شکل باندې رسېږي، نو همدارنګه که د نکاح
بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده د په ښه شکل باندې کیښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کیښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوې وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي. او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان د یو د بل خوښ وي، داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نه شي. او بل کوژده یا نامزادی باید په قانونی سین او قانونی وقت باید په قانونی و شرعی وقت چکم دی په وقت ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجی یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړه واورېدي. دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
Madre, Madre.